السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماتپخین 2 بجې شپې یو بل یو ساعت خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ اوسې درنو اوریدونکو دا یو ساعت روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړی شوی دی. په افغانستان کې یو لوی استونزه د خلکو د چاقوالي د زیات خلک اوراس تر بلې بدن چاغيږي او وزن زیاتېږي. دا په یو استونزه باندې بدله شوی دی. په دنن خبرونه کې پم دې باندې باس کیږي چې چاقوالي د انسان بدن ته څومره زیان رسي او څنګه کېدل شي چاقوالی مخه ونیول شي. مرسل زازی برازی د متخصص ډاکټر سره په دې باندې باس کوي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلي. خود په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بيځای شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیره روښانه کړي. او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړو په گزارونو سره دوه تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بيځای شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټوټر باندې دا خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نقد پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لخرګازینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر لسمی د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سخت نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواوو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلې. هغه ویلي هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د دې خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. د ولسمشر لومړي مرستیال داسې وخت پاکستان له سفارت د ویزو د شمیر د روښانه کېدو غوښتنه کړې چې د اکتوبر په 1 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره د ورټولو زرګونه افغانانو د ټیل ماټیل له امله 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شول او 10 تنه نور هم ټپیان شول. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي ګڼې ښي او انساني تګلارې شته چې د ویزو لپاره ورټولېدونکي افغانان پرې اداره او منظم شي. پاکستان چې ډیر وخت د کرونا وبا په خاطر په افغانستان کې خپل کنسولي خدمات درولي وو د اکتوبر په میاشت کې د ویزو صادرول پیل کړل. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړی چې په خبرې د افغانانو لپاره به زیات اسانتیا رامنځته کړي. په بدخشان کې د عامه روغتیا مسولین وایي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې طالبانو له 15 کلونو کم څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا د ګزند ضد د واکسین له تطبیقه پاتې کړي دي. دا خبره د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي رادیو ته وکړله. هغه ویل ننګونو سره سره هم په بدخشان کې 215,000 ماشومان واکسینېږي. ښاغلي خاوري دغه ادا داسې وخت کړي چې په افغانستان کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو عمومي واکسین پیل شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ډلې کسان هیڅکله د واکسین مخنیوی نه کوي او د افغان چارواکو دعوې رد کړې دي. د ترکیې په لویدیز کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 71 سړی ژغورل شوی دی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 71 احمد چتیم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم په هڅه وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 درجې و د ترکیه او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. د کانادا په کیبک ښار کې یو بریدګر د چړو په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د کانادا پولیسو ویلي چې بریدګر نن سهار نیول شوی دی. دا برید د کیبک ښار د ملي شورا د ودانۍ په شاوخوا کې بیګا شوی و. په دغه ښار کې شاوخوا 1500 اوسیدونکي دي چې اکثر یې فرانسوي ژبې کاناډایان دي. په بریتانیا کې باید رواني اونۍ د پنځم بیل ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان به وروسته چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20000 نوې مثبتې پیښې ثبتیږي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټول بند پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شئ تفصیلې د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2:00 او 8 دقیقې دي. تاسو روغتیا د ژوند شتمني خبرونه او ری په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د مکسره میلمه ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دی. نن کوم موضوع مو چې ټاکلې په چاقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چاقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتېږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او که چېرې تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبرې وکړو، پوښتنې کولی سئ د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمېرې مو دي 0995 او 0825 پر دې شمېرو باندې راسره اړیکه او خپل پوښتنې را سره شریک کړي. ورو شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل نوبه سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. په خیر راغلی خبرونه ته. ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقی هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه سی، دا بیا په متر مربع باندې واوري. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم سی، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وای. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 3.5 او د 3.9 په مابین کې وي. دا په دې معنا ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کمواله باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 3.5 په مابین کې وي، په دې معنا ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اور ویټ وای. او که چیرې ته بی ام آی ډیر یا د 200 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنا ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیف چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 3.9 په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفیف چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی انزیدرز او د 9.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 30 د 30 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وجون کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مینځه کیدل شي، دغه ټول امراض شکون دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې دینه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یادا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي، د هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه را مینځه کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي طبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل، ولري په څه معنا چې استرا طلبوي، خو نه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل اخوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېر زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې د اډیپوس تی شوای تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسو پورې تبابت کې پینځنه وجنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا، د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغیر راشي نو په بیا ساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي، اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو کیسه چاقي په خپل پسانوي د اول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي، یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاق وي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او شل فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیاتې شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو درې نوې غذاګانې درو. دا درې نوې غذاګانې چې دي هر څوک چې د غذانه استفاده کوي دا درې نوې غذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مخه راځي او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ نه 0.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 0.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پختنې چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګه پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي. یو سچوریټډ فټ دی، بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلار نو چې ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده د شهمی موادو انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي دا زموږ ستاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت په وخت کې به زموږ ستاسو بدن د همدې نه استفاده کوي او دا بل د کاربوهایډریټ کوم انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې د په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوری شکل په مصرف رسیږي که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر د هغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي نو هغو ته باید دغه د رژیم غذایي د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایي مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي ځکه د هغو موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي نو په همدې اساس باندې دغه ککاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي نو دا باید یو کټګوري کې شامل شي د همغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د همغه انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري څومره غذایي مواد باید واخلي ترڅو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي ترڅو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایي موادو د لارې نه داخل نشي نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه څخه چې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي په نتیجه کې د شخص
بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې پاتې شئ د دوستانو اړیکه به هم را واخلو غوی پوښتنې دوستانو که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ اړیکه ونیسئ 0919 45 40 او 0920 225 55 روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اورئ سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه مرسل زاده خور تا محترم ډاکټر صاحب د افغانستان عزتمن ولست اولو مکان په خپله ورداګه ما
ورداګه په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیات مهرباني کچیر پښتنه لري
مننه محترم ډاکټر صاحب نه دا سوال پښتنه ده د موږ یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په واخ کې ډیر اقتصادي ستونزې زو اقتصادي ډیر خراب وو سي اقتصاد شوای دا ډیر چوک شوای دی وازنی دی خي د ادمان بوز نه زیات شوای او دا شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خي نو دا
یعنی
تنه شو اتل
بله وای لیسې چې دقیقا څونه وزن لري
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په پنځه نوي پورې دای
پنځه نوي کلو هغه وازم شوای وو پنځه نوي او د دوی عمر تاسو ول دې شکل او قد به څونه دې تاسو په نظر
یاره نو قد به 2 مترو ته نږدې راسي
بله
په دغه چوغښت کې دای زه ښکته ډیره اشتیاق لري ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زه نه مړېږم نو په دغه باندې کې یو واغره کو او په ټولو پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرض باندې مبتلا کی او مثال چوغي کې هغه څه وکړو یعنی کوم ترتیب د ځوند په راونی سي غیر د دواونه کوم شای وکړو چې اداره د دوه چوغښتې مشکل نه راشي
سمه دا ورډاک سي پر دې زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي بلې اړیکه ته به هم ورشو بلې اړیکه به هم واخلو ورسته دغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو سلامونه وخت مو په خیر سلامونه آزادې رادیو د مېرمنې په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنې خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی
د مو ویو د کاکا زوی د ولې سو کلو ده دا یو تر شپې ته سنتي پراو یا کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده
بله وزن څونه ده او قد یې
پایه
متر 30 سم ته یی دی ولا سو کلو ده وزن دقیقا څونه ده
10 کیلو
سم ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب او 1 کیلو سم ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي ډیر زیاته مننه دی اړیکې نمو ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړ کې نیولې و وای دیش کال او البته دیش کال لري وزن هم 15 نوی دی اته وای د ځای څخه سم جګیدای چټیدای نشي وای مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي خو ډیر زیات خوراک کوي وای حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وای ورته
زه هم له خپل طرف ما ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هلال کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټول هو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې وي اقتصادي مشکلات ولري دغه څه چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغه نشي کولای چې د غذایی موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنی چې څومره د شحماتونو استفاده وکړي روزانه څومره د پروتینونو استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټونو استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نه غذا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروتینو یا د شحماتونو استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استاذو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر سال عمر لري او 15 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکاوي یا به وزن زیاتوي دا دقیق خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکوله کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وایي بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمېږي اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 15 کیلو ده نو دوی چې په دوی کې زړه کې 4 متره مربع راځي 15 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 30 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 15 ارتفاع 2 متره وي او وزن 15 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دي او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سلو شل یو سلو ډیر کیلو وي او قد 2 متره وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجراتو د انساجو مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي کله چې اشتها کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شوله هغه بدن په مصرف نشي رسولې نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم او بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم پورتځي
بله او بل پښتنه هم ډاکټر صاحب بخنه درلوده وای په هغه لرو پروتوسیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پښتنه د ټول هغه اشخاص په لرو پروتوسیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړتیا باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز دین ولاندې متلکیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي وای باید څه کار وکړي اول دا ده چې دغه زما ځل چې کوم فرمول دوی ته وایم دغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار دا خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه وروسته کې چې ته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوی غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروتینی مواد دي دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شاورو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوی باید روزانه د 15 سلوف د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي او داسې پیاده روي چې هغه ته برسک واکینګ وایي چې نو پیاده تګ وي او نو منډه وي دوړ په منځ کې او بل د سبزیجات او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي د میوې څخه زیاته استفاده وکي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ تاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ تاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي او ورويټ وي هم وزن به تر کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتې دوی نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په پدې صورت کې وزن مخته نه دی، وزن بیرته په هغه نورمال حالت کې پاتې کیږي. نو دا بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي، خپل قدر واخلي، د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي، دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کړي. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر د ساده راځي، 2 متر په دې معنی 200 سانتي متر قد لري، 200 سانتي متر دا 2 متر کیږي، 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع، 300 متر مربع دا برواخلې د خپل وزن باندې به تقسیم کی. وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا وردا غرور ویلې، چیرته 95 تقسیم په 300 سي د دې حاصل تقسیم چې هر سوراغ دې ته بي ام اي وای. نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده،
چې
شل وی، 22 وی، 23 وی، 23 وی، 13.5 وی. دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده، دا د ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. او که چیرته بی ام آی د 15 او د 9.5 په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی، چاقي ته نه داخل شوی، د اوور ویټ وای. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولید، هغه کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، دې په مصرف کې باید لږ باندې کموالی راولي. او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي، نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ساسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکی فعالیت دی وژنه په مصرف رسیږي. او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکو، نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاد په بدن کې بیا هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاسه
ورکړي.
بیا ما هغه ډیر څه نه پورته شي، ډیر څه نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب بل اړیکه ما هم درلوده وای، او البته اول اسکاله عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متره قد لري او وزن هم او 1 کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکای ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خونه لري؟
نه نه، دی اوریدم چې هم زما د امداغه توصیه ده چې امداغه فرمول چې ما ټول ته ارایه کړي، د امداغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت بی ام آی باید وي پیژني. مثلا دا 1.2 سانتي متر قد لري، 1.2 سانتي متر، 1.2 سانتي متر دا باید په متر باندې وړي چې داسې 1.5 متر، 1.5 متر زر دی 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی، دا د دې الګ د بدن مساحت د په متر مربع تقسیم شو. وزن او 1 کیلو دا د دې 1.5 متر زر دی 1.5 متر چې هر څو متر مربع سو دا د راوغلی په 1 کیلو د تقسیم کې، په 1 کیلو چې کله تقسیم ک د دې حاصل تقسیم چې راغی، نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري چې 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو. دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، هم دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي. او که چیرته دا بی ام آی بیا هم د 15.9 په مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي، چې هغه تدابیر مې بل ورور ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به مو اوریدلې وي، نور ټول اوریدونکي به مو اوریدلې. بس نو غواړو چې دې باندې بیا تکرار
بلې خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یوه پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، وروسته د غینه وزن اخلي، او دغه زمينه د ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي را پیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي. نه یوازې بلکې نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي. په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د شخص اشتیا زیاته شي، یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شدی ورکوي، د چکل ماشوم ته شدی ورکوي، نو دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د مقوي غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شدی تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه دا کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه سره باید شودي ته یا کما دوسی غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، دا چې غذایی مواد زه باید په دوسی انداز باندې استفاده و نه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم دغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅکله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په مهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي، یا بعض کورونه دي زموږ ستاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي، بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو، مثلا بعض فامیلونو کې یا په بعض قومونو کې یا په بعض سمتونو ولایتونو کې د شوروا نه زیاته استفاده کوي، بعض خلک د وریجو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده، باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني مواد نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټ نه واخلو. شحمیات دا غوړ شیان دي، پروتيني مواد دا غوښې دي، هګۍ دا لوبیا دي، دال نخو دي، او کاربوهایډریټ هغه شیان دي. نو چې په ساده ډول سره پوښي نو داسې باید ولکو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده، د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکو. بدبختانه بعض خلک دي، بعض فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخليږي. او بل زموږ ستاسو په ټولنه کې بل غیر علمي خبره دا ده چې په نور ټوله دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي. سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا مقوي غذا نه باید استفاده وشي، او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یو غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي.
بله.
او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ تمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، همدغه د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. یو ورځ څومره مقوي غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو، نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمنری وی که خځه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي تر څو چې لامدغه د وزن زیاتوالي لامدغه خطرناک مزلي څخه راوځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خپرونه کې میلمه ده. که چیرته تاسو هم پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، جوړ بخیر. ښه ستاسو سات مخه دی.
زندي خو سلامونه دغه کې هله ډاکټر صاحب ما پښتنه دا د نورانی د ننګرهار نه.
نورانی په خیر اغلی خبرونه ته. نورانی ک نور ولی.
نورانی
ښه ډیر ښه په خیر اغلی خبرونه ته او مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ.
نو پښتنه مدا ده چې سړی لوړ فشار، شوګر او د وینې غوړ لري، د علاج ښه طریقه کومه ده ډاکټر صاحب؟ دغه پښتنه کوم
ښه هم د وینې غوړ ولري، هم شکر ولري، او بل
لوړ فشار
ولري. ان شاء الله ډاکټر صاحب مهرباني.
زنانه دا او زنانه د عمر تاریخ ته کالون اپل او د ډاکټري علاج کوي د دین اخانو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی.
خخ سما د ډیر زیات مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ثواب وایي. بلې اړیکه ته هم ورسو او وګور چې څوک لکم زیره پړی کدی. بلې سلام وخت بخیر. بلې سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام. جوړ بخیر خسته
خیرات صحیح جواب الله ولې
بخیر. اغلی خبرونه تعمیر بنی کچیر پختنه لری
پختنه د اساس مو پختنه ده دا جنا په بارے واضح الفاظ وو وايي دا خو هم خلک نو ډېر مهرباني دي او دومره خبره ده دا.
بله مهرباني اوري متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کله چې اړیکه نیسي یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب ان شاء الله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشم. بلې سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه اورو مهرباني څوک لکم ځای؟
سلامونه
ونیکې لزادي
خورتا ته ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست د پروان
وطن دوست په خیر. اغلی خبرونه ته مهرباني کچری پختنه لری
مننه قربان شم. ډاکټر صاحب کله کې دا باندې ما خبر رانه واچي اول دا چې کوم صورت کې منګه یو سړی ته چا ویلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر ویلای شو چې څومره نه وزن کم دي او دې ترڅنګ آیا کڅوک چا وی دې ته خطرونه یا مرزونه ډېر څوک ډنګر ووسیږي او چې چا ووسیږي کوم کارونه وکي یو فزیکی فعالیت چې فزیکی فعالیت دا وکي یو دې ترڅنګ کو او نور کوم کارونه وکي چې وزن می تشي او کڅوک ډنګری دا شی وکي دا کوم کارونه استفاده وکي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنه مو یو ځای مطرح کړی ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه.
ان شاء الله زه نه ونه وځي په مخه مخه.
مهرباني مهرباني. ډاکټر صاحب لمړي ورور مو پښتنه درلوده وایي چې خغلې نورولي فکر کوم وایي لوړ فشار لري د وینې غوړ لري او شکر لري وایي مخ کې وزن هم زیات او وزن هم مناسب شوی دی وایي څه باید وکړي چې د ټول کنټرول سي. مرالي
ورور ته خپل سلامونه نیک هلي او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره لوړ فشار سره د وینې د غوړو سره مستقیما رابطه لري. یو ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوعګار باندې او فصل او مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوو هورمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دوه حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د یو سلو شپږیز په شمول یا د یو سلو شپږیز څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي د حالت نو بیا ډیابټ یا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې یا په ځوانانو کې راځي کیږي. دوهم ټایپ هغه اشخاص کې راځي کیږي چې عمر یې 30 کال یا 30 کال څخه لږ پورته وي او اکثرا د دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي نو چاقي کې ځکه شکر راځي کیږي. الله تعالی زموږ استاذ په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړی دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ استاسو وینې تر راځي بیا په وینې کې چې کله راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي. د حجراتو کې بیا بعض اخیزي یا ریسپټورونه دي چې دا انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي په حجره کې بیا ګلوکوز په میټابولیزم رسوي. ګلوکوز په مصرف رسوي ګلوکوز له منځه وړي. خو چې کله چاقي را منځ ته شي اندغه اخیزي دا د شامو لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي، خو هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده، زما کار څه ده. نو هغه دا چې د دې اشخاصو په نیز باندې هم شکر رامنځته کیږي، او بل چې کله شکر د یو چا په نیز باندې رامنځته یو ویلات زاد نور هم ډیر زیات علتونه لري. نو هغوی به خپل وزن د لاسه ورکوي، د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره تشې امتیازې کوي، او همدارنګه د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروټینونه دي هغه لایز کیږي، د ټرایګلیسرایډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته دغه ټولې مانورې به په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي. بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینې د غوړ سره شکر هم رابطه لري، لکه څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري. نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې هغه لوړ فشار ده او د وینې غوړ دې سره رابطه لري. نو د دې تداوی په رابطه باندې به زه څو مهم نقاطو ته ورته اشاره نور د برنامه لاره نه تداوی صورت نه نیسي، خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوه شي. اول ټول هغه مریضان چې شکر ولري، شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د یو سلو ډیر سره مابین کې البته په نه هر باندې، او که چیرته په مړه خېټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید یو سلو سلویت او یو سلو نه نوي نه پورته لاړ نه شي، البته ملي ګرام یو ډیسی لیټر کې. او که چیرته د شکر په څنګ کې سو فشار ولري، نو هغه فشار باید جد فشار دی سره سلوتونه باید راټیټ شي، چټ فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي. او د وینې غوړ موږ تاسو سلور نه ودی وینې غوړ لرو، په دا سلور نه ودی وینې غوړ کې درې نه غوړ چې د موزیر دی، یو نه غوړ چې د هغه مفید دی. نو د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړ لیول باید ډیر زیات چټ را وساتل شي. نو یو نه غوړ دی چې غته ال ډی ال یا لو ډنسټی لایپو پروټین وای چې دا د وینې ډیر موزیر غوړ دی، په نارمل حالت کې چې اوسوک شکر نه لري تر 150 میلی ګرام پورې د دې غوړ اندازه په وینې کې فرق نه کوي. که چیرته اوسوک شکر ولري، د دې غوړ اندازه باید له سره نه پورته ونه ساتل شي، له سره نه باید کته وساتل شي. او که چیرته لاویاونه کته وساتي، په دې معنی ده چې فوق العاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي وي. نو د شکر د تداوی په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانې دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت کې د شکر مریض ورکول کیږي، په کوم مقدار سره ورکول کیږي، کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، ترڅو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي. دا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنی چې په نهاره باندې خپل شکر وګوري، د نوي او د یو سلو ډیر سره په مابین کې سیستل یو سلو لاس یو سلو سل دې څخه باید پورته ونه ساتي. او یا دا چې فشار د پاره هم شپږ کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې، بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي. د فشار دوا هم نظر سن ته فرق لري، نظر جنس ته فرق لري، نظر نژاد ته فرق کوي. که چیرې د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي، دغه لپاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي. او که چیرته عمر د 15 کلو نه کم وي، دغه لپاره د نورو کلاسو دواګانې چې اکثرا ای سی انهیبیټر دي، بعضي کلاسونه دي، مشهور کلاسونه دي، ای آر بی اس دواګانې ورته توصیه کیږي. او بل نظر جنس ته چې کنر د خزه د کوم یو ده جدید لپاره هم د فشار د وګانې معلومې دي. بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي، د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي، چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه یو سلو سلویس او د نوي څخه ټیټ وي د حالت راوستل شي. او همدارنګه د وینو د غړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس د وګانې دي معلومې دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې چیرته ټرایګلیسرایډ لیول پورته دي، کوم کلاس دوا باید مریضانو ته توصیه شي. که چیرته ټوټل کولیسترول لیول پورته دي، نو هلته معلومه ده چې د کوم کلاس دوا د مریضانو ته باید توصیه شي. که چیرته ال ډی ال یا د لو ډنسټی لایپو پروټین چې ډیر مضر غوړ دي د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي، په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د لپاره باید توصیه شي، تر څو چې دوی د مضر غوړ لیول په نارمل حالت کې وساتل شي. نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر کې برنامه لاغه ته خپور نه
خبره ده. زه مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شوي. وطن دوست ویل ویل چاته موږ چاق ویلی سو، او آیا د چاق او ډنګر ترمنځ که چیرې ډیر چاق و سي ستونزې ورته را پیدا کیږي نه پیدا کیږي، چې دغې پوښتنې ته مو ځواب ورکړ. او یو پوښتنه چې پاتې شوه هغه دا چې که چیرې هغه کسان چې چاق و سي هغوی ته ستونزې را پیدا کیږي، او آیا ډنګروالي ته یا هغه کسان چې ډنګر دي هغوی ته هم ستونزې پیدا کیږي او که نه؟
ټول هغه اشخاص چې چاق دي، چاق اشخاص هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې د ډیر څخه پورته لاړ دي چاخ ویل کیږي ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دی بی ام آی د تینول په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي نو چې کله بی ام آی ست ډیر څخه ډیر څخه پورته لاړ دا چاخي سوله نو چاخي مستقیما د شکر سره رابطه لري یعنی په دې معنی د چاخي څخه شکر پیدا کېدل شي د چاخي څخه لوړ فشار رامنځته کېدل شي د چاخي څخه د وینې غوړ رامنځته کېدل شي د چاخي څخه د زړه حمله رامنځته کېدل شي د چاخي د وجنه مغزي سکتار رامنځته کېدل شي او همدارنګه چاخي د اني مرګونو سبب کېږي او بل چیرته بی ام آی د 13.5 څخه ټیټ وي مثلا 13 وي 18 وي 14 وي دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده بیا په دې صورت کې هم د سببات کې یو اصل موجود ده چې د هر مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي مریض باندې د مریض د ټولو عمده شکایاتو په مقابل کې هغه عمده شکایات چې مریض لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایاتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایاتو سره مچ یا مقایسه شي نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص وزه کیږي کله چې تشخیص وزه سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي اساسي علت لمنځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نس باندې موجود دي د هر مرض د وجه نه وي هغه د وزن د کموالي د وجه نه وي هغه د وزن د زیاتوالي د وجه نه وي هغه د شکر د وجه نه وي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردې مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفسنګیان وي چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه لمنځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمنځه دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه بیا ډیر خطرناک او ژون کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده دا ډیر زیات خطرناک او ژون کې دي نو د لوړ د چاقي څخه د غدرې وړ خطرناک امراض باندې څه کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او د کړه فشار لوړ شي ګردو ادمي کفایه هم رامنځته کیږي مغز سکتا هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورته وي د زړه حمله هم ورته وي نو هر مرض خپل ځکه خطرناک ده خو چاقي بیا خپل څنګهوالي په نسبت باندې ډیره زیاته
bale ډاکټر صاحب به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د موږ سره اړیکه ونیسي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی خلکو وزنونه زیات سوي دي او د برخه کې ډېر شکایتونه و نو موږ هم دغه موضوع وټاکله کچېرې پښتنې لري 0 59 15 30 0 52 52 55 مو دي اړیکې شمیرې دي ورب شو به هم اوریدون کې ته وګور چې څوک په کرخه دي سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر مهرباني څوک لکم زه
ساحل د زابل لوري ته خبر وکړه
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته
ساحل د زابل لوري خبر وکړه مخکې از دې کوم ډاکټر صاحب سره یو
څه
کوي زنان وزن وړي او دا څنګه دې شي کله شاو خاطي او تنا اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده کې ضرر ده یو دا پښتنه ده او بل خبر دارس یا فرمول په اړه کې کاشي شو وضاحت وکړي او د دې مې خبر دارل چې مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای د بل کې شخصي ځای په اړه کې مرسته یا درس راکړي شخصي ځای د ډاکټر صاحب
ډیره مننه ان شاء الله چې بیا بو کچیر د ورسې د خبرونې نموړی کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی آدرس درکې نو بل اړیکه ته به هم ورشو وګور چې څوک دی سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو ده بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنې
سلام علیکم او تاسو محترم مرمتله
علیکم سلام مېرمنې ډاکټر صاحب په خدمت کې دي تاسو پوښتنه ته ځواب وایي
زه پوښتنه لرم د مرمتله څخه هم لمړی دا سوال خدای چې دی چې یو څو څه تکرار دی ادرار لري ښه بیا هغه دوست یو یې یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خوبانی تېول انسینو کوم یو باندې کې یو مثانه چرکی دی ګورو کان چرکی خو څه غسل دی دواې ورکړي نه شي خو بیا نو خپل د
سم زه خپل طبي درس مې ویلې دی او وایم ما خپل په نظر چې هغه مریض شاید د اعصاب تکلیف لري شاید خپل کرور کې یعنی څه دې کنه مو په نه لګوې نو د ده واره کې موږ ویل دو مترام نه مطلب سلام وغواړو چې
بله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو کچې پوښتنه لري مېرمنه دې ورورنه
نما خو پوښتنه خوانه دا پوښتنه ما ته بیا دوباره تکرار کړئ زه ان شاء الله ورته جواب ورکړم
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع یو ور بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا شوی څنګه ورته پیدا شوی
خو دا تکلیف کوڅوال یو دوه څه پیدا شوی چې د ادارې نه خپل اداره نه شي ټینګولای کوم پیدا کیږي څه
بله اوس تقریبا څونه عمر لري ورور
او دا څه کې بعد شلو د کوکر خدای مسلمان په آزاد کې خدای او دا څه نه کوي کنټرول ولای څنګه کوم چې کال لري اواز نه ما متوسط ډول دی نو غان د شي نه لري
بله ورور وسی و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا شوی به
وو عمر د دلستلو شکل دی وو نه د کوچنیوالي څخه دا مشکل ورته پیدا شوی او د کوچنیوالي
سامه ده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولی و
سعید ورور میره بني
وو چې کومه زنانه چې وزن زیات وي او عمر یې 15 کاله پورته وي اولادونه یې زیات وي نور اولادونه د دې صحت لپاره کوم توان نه لري اصلا دا څه ده په طبابت کې چې کله یو خزه یو خور یو مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي هغه باید یو سلسله معاینات باید هغه په نس باندې اجرا شي اول کچیرته
میرے بنی ڈاکٹر صاحب فکر کوم دی ډاکټر صاحب اړیکه پریش وا موږ به هم کوخه وکړو چې ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغه پښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپل پښتنې شریک کړي خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کیږي او اړیکه به هم را واخلم او د دوستانو پښتنې به هم ځان سره نوٹ کړم بلې سلام وخت بخیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ بخیر
سلام یو پښتنه
میره باندې څوک لکم زاین ماړی کني ولی ورور
جنوار ل پکتیا ولایت ته موویل ست دی وز دول فار دو خانی نه سای کوم نسخه دوا او خري څنګه مفید وي یو ورزش دا یو پرهیز دی ما څه دوا کوم څنګه مفید وي
ښه یعنی کومه دوا باید وخورل سي چې وزن مو کم شي هم دسی ده
بله
سامه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پریشو او کچره د پختری پاړه چې ورور مو سعید ورور مو پختله ځواب ورته ورکړي
بس نو ډیر بخانه سره چې اړیکه
پریشو بیا هم ډاکټر صاحب
دا ته ومه دي دا چې ټول اشخاص ټول هغه زنانه ټول هغه خويندې مندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي هغه خويندې مندې چې وزن زیات وي هغه باید مخکې دنه چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي دوهم باید خپل ګردو معاینه د شکر معاینه یو سلسله نور معاینه دي وینې غوړ د لوړ فشار دغه شان باید دوی په نس باندې باید معلوم شي ځکه کرچیته دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر دی الکو په شکل باندې یو بل سره تړلې دي مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر امې کیږي شکر څخه نور فشار امې کیږي د لوړ فشار څخه به د ګردو ادم کفایت د زړه حمله د زړه ادم کفایت مغزي سکتا دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګه د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري نو که چیرته وزن کم کی او بیا د غنډ وروست د هغه یو سلسله معاینات وکي د ګردو معاینات وکي چې ګردي جوړوي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړوي فشار ونه لري کولای شي چې اولاد دنیا ته راوړي بیا د اولاد راوړلو کې کوم مسول نه لري او که چیرته دغه مشکلات څخه یو مشکل هم ولري په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر راوړي
بله او بل ورور مهم اړیکه نیولې و وایي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درویشت کلان دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسینی وایي تر دې د مدغستون زلري او وایي چې ډاکټرانو ته ډیر زیاته مراجعه کړې ده خو مدغستون زی حل نشو دوی وایي چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وایي د ما په نظر د رواني ستونزې لري د دې لپاره کېدای شي دغه سی یو ستونزې اوسي ډاکټر سپتاسو نظر په دې اړه څه دی
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري سره یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجودي چې دا په مثانه کې هم څه چې دی ته بلډر سپینټر ویل کېږي بلډر سپینټر یا د مثانې سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه دا ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي کله چې په عصبي رشتو کې یو مشکل رامنځته شي دا مشکل د هر یو وجه نه وي کله مرض دی وجه نه وي کله ضربې دی وجه نه وي که مثلا دغه شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات را نیسي کېدلی شي چې بیا خپل ګرام نه کنټرولولی یا مثلا د پروستات وجه نه وي یا د کومې بلې وجه نه وي نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي یا دا چې رواني ستونزه ولري د رواني حالت وجه نه دا مشکل رامنځته شي بیا په هغه صورت کې دغه معاصري یا دغه سپیټر یا دغه والمانډر نه جوړښتونه دا په خپله شکل سره نه کنټرولېږي یا خپل وظایف یا خپل کار په خپله شکل سره په اوتمار شکل سره نه کولای نو په نتیجه کې دغه سي مشکلات ورکوي چې هغه مثلا د ادرار تکرار بند لري مثلا د فریکوئنسي وايي ادرار به هم او داس به مخته وچیږي ځکه هغه معاصره چې بلډر سپینټر ده هغه کار نه کولای یو د ښه کار کولو په خاطر باندې دغه د کنټرول لپاره همدغه عصبي رشتې دي باید نور اعصاب دي سیمپاتیکو پارا سیمپاتیکو دا اعصاب کار کوي نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې د کچیر دی په ملا ضربه خوړلې وي یا مثلا په بام دغه قسمه د مثانه کې ضربه خوړلې وي یا مثلا کوم امراض تیر کړی وي یا د رواني ستونزې ولري نو په دې دا چې شکر ټایپ اول ټایپ شکر ولري نو دغه ټول حالات کې دغه ستونزې رامنځته کېدل شي نو په تبابت کې بیا هم باید دیو مرض یا دیو مشکل اساسی علت پیدا شي اساسی علت په هغه غدري لارو باندې پیدا کیږي چې مریض ته دقیقه تاریخچه وښتي فزیکی معاینات باید په مریض باندې اجرات شي او د مریض شکایت چې کوم شکایت لري هغه باید ډاکټر ورته وغوښني شي یا هغه شکایت مطابق باید معاینات ورکول شي چې هغه د وینې معاینه وي کله تشه امتیاز وي کله د ډاکو امتیاز وي که نور د ایمیج معاینات چې هغه الټراساوند ده سیټی سکین ده ام ار ای ده او نور ډېر پرمختللي معاینات نظر هر مرض ته فرق وي نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توشه کی ام د مغه نتایج په نتیجه کې یا مغه معاینات د نتایج په نتیجه کې مرض تشخیصیږي او د مرض علت پیدا کیږي هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت لمنځه لاړ شي علت چې کله لمنځه لاړ شي دا غوښته کیږي دا ورته لمنځه شي
بله ډاکټر صاحب کله چې تاسو اړیکه پرې شو موږ هم یو اړیکه راوخسته حاجی صاحب انوار اړیکه نیولې و او دوی ویل چې سم دی چې یو نفر وزن کچیر زیات وسی ورزش بو وکي فزیکی کار به تر سره کړي وای د کوم بل لار هم شته د دوا خانونه دوا خسته سو ډاکټر ته مراجعه کوي سو چې موږ وزن بیرته راکم شي او کنه یعنی په درملنه باندې پټوله کې راځي چې ډاکټر صاحب خبري وکړو
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي یا په بعضو حالاتو کې چې بی ام آی وو وشته هم وي د شخص په نسبت باندې نور ریسک فاکتورونه موجود وي هغه ریسک فاکتورونه دا معنی چې مثلا لوړ فشار ولري یا شکر د پانه ولري یا د وینې غوړ ولري یا د زړه حمله تیر کړي وي یا مغزي سکته تیر کړي وي نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي نو د دې اشخاصو په نسبت باید تداوی صورت ونیسي وزن باید کنټرول شي وزن باید راکم شي د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي اول دا چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي د او غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي تبابت کې مطلق فرض نشته بلکې کموالی شته یوه خونه د همدغه غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستي راوستل شي او په خپل رژیم غذایی کې باید بیلانس وساتي هغه غذاګانې چې زیات انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي او بل فزیکی فعالیت باید زیات کړي په زیات اندازه سره بس په کې فعالیت ذاتی او ګوري چې زه څومره غذا خورم زما بدن ته د غذا څومره انرژي ورکوي او زه باید څومره انرژي بهته مصرف کړم تر څو چې د غذا زما په بدن کې بس نشي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوی ده او بدن په مصرف ونرسي یا کې فعالیت د وجه نه په مصرف ونرسي کې او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي درېم حالت دا دواګانې دي هغه طبابت کوم دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کیږي هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایاري دي چې په خپل چې کله موږ غذایی مواد اخلو خصوصا شحمیات چې میډي او د کولمو د لارې نه دا د شحمیات او جذب مخلي سي دغه جذب نه کوي. بعضې نورې دوایاري دي چې هغه په خپل د شخص چې وزن زیاته دغه اشتها خرابوي. کله چې اشتها خراب شي بیا هم وجود ته بعضې د غذا ضرورت وي هلته به د شخص اشتیا خرابوي او چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نه شي نو بیا هم بدن هغه هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې
دي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې خپل فعالیت په خاطر باندې د بغیر استفاده کوي بیا وزن کوي او که چیرته په دې هم شي د نورمال حالت کې
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کچیر بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو. بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه کوم د تاسو نه. دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا بلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم.